السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان په ختیځ کې مرګونې زلزلې څه باندې 800 کسان مړه او نږدې 3000 نور ټپیان کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنوي ته ویل چې دا ارقام نهایي نه دي او ژغورونکي ټیمونه لا هم په کار لګیا دي.
د ژغورنې ټیمونه په سیمه کې دي او ځینې داسې سیمې هم لرو چې تر اوسه پورې هلته لا رسېدنه نه ده شوې، ځکه ډېر صعب العبوره دي. په الوتکې کې رسېدنه شوې خو د مځکې د لارې نه رسېدنه ګرانه ده، او ځینې کلي داسې دي چې تر اوسه پورې هغه شهیدان او ټپیان تر خاورو لاندې دي، هغه لا نه دي ایستل شوي. نو دې سره ارقام تغییر کوي. تر اوسه پورې چې موږ ته کوم ارقام رسېدلي دي غواړم تاسو سره شریک کړم. کونړ، په کونړ کې په عمومي ډول باندې تر اوسه پورې د 800 شهیدانو راپور لرو. ان لله و انا الیه راجعون. همدا ډول 2500 نفر ټپیان شوي دي.
کونړ، ننګرهار، لغمان او پنجشیر د دوشنبه په شپه یوې زورورې زلزلې چې شدت یې شپږ درجې بلل شوی ولړزوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د خلکو په مرګ ژوبلې خواشینی ښوولې او ویلي دي چې د دوی مرستندوی ډلې به له زیانګالو سره د مرستو لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي. پخوانیو ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حامد کرزي خواشینی ښوولې او له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه کړې. په کابل کې د اروپایي ټولنې دفتر، جاپان سفارت، د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم د خواخوږۍ پیغامونه خپاره کړي او د مرستو ډاډ یې ورکړی. یو شمېر زلزله ځپلو بیا شکایت کړی دی چې سیمې ته مرستې نه دي ورسېدلې، او هغه لوړې څوکې او غرنۍ سیمې داسې ځایونو کې دي چې ورته د ورتګ لارې بندې دي او د مرستې ټیمونه یا ورسېدلې نه دي او که ورسېدلې هم دي په ځنډ ورغلي، چې د یو شمېر مرګ ژوبلو د زیاتېدو لامل دی. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اعلان وکړ چې حوثي ځواکونو په سنا او هدایده کې د ملګرو ملتونو د څو ادارو پر دفترونو برید وکړ او لږ تر لږه 11 کارکوونکي ونیول. هانس ګرانبرګ دا برید وغنده او د نیول شوو کسانو د سمدستي بې قید او شرط خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دا پیښه د اسرایلو په بریدونو کې د حوثیانو د صدر اعظم او څو وزیرانو له وژل کېدو وروسته رامنځته شوه. حوثیانو په صنعا کې امنیتي تدابیر سخت کړي او لسګونه کسان د اسرایلو سره د همکارۍ په شک نیولې دي. د ملګرو ملتونو په دفترونو یرغل په یمن کې پر نړیوالو سازمانونو د حوثیانو لخوا د لګول شوو فشارونو او محدودیتونو وروستۍ بیلګه یادېږي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په درې اړخیز تورنمنټ کې دا وار له کوربه متحده عرب اماراتو سره مخ وي. د لوبه په شارجه کې ترسره کیږي. دواړه ټیمونه خپل لومړی لوبه په پاکستان باندې بایللې دي. تمه ده افغان ټیم له اماراتو وروسته سبا ماښام یو وار بیا له پاکستان سره مخامخ شي. د افغانستان، پاکستان او متحده عرب اماراتو تر درې اړخیزو شلو ورځو تورنمنټ وروسته به د اسیا جام سیالۍ پیل شي. نننۍ لوبه د ماښام 9:30 بجو ته پلان شوې ده. خبرونه مو واوریدل. اوریدونکو، مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تر شو، په خپله توده موضوع کې پاتې کیږو. هغه دا چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړې توګه د کونړ په څو ولسوالیو کې د تېرې شپې زلزلې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د جزئیاتو لپاره ورزو خپل همکار اکرام الله اکرام ته چې دغه موضوع یې تعقیب کړی ده. اکرام صاحب، ستړي مشي، تاسو دغه موضوع له سهار راسې څارئ. د طالبانو د ویان په حواله مخ کې واوریدل چې څه باندې 800 کسان وژل شوي او 2.5 تر 3000 نور ټپیان دي. څه دي نور معلومات او دغه راس په سیمه کې چې تاسو تماس نیولی، هلته د زلزله ځپلو حال څه دی؟
لودین صاحب، د طالبانو د حکومت د ویان وروستۍ څرګندونو په اړه باندې تاسو معلومات ورکړل. د کونړ د بیلابیلو سیمو له خلکو سره په ځانګړي ډول د مزار دره چې د طالبانو د حکومت ویاندم تایید کړ چې لام دغه سیمې ته د ژغورنې ټیمونه نه دي رسیدلي. د سیمې خلک هم وایي چې د مزار درې ډېری سیمې په ځانګړي ډول څو بیلابیلې بانډې دي چې دغه سیمو ته خلک نه دي رسیدلي. د سپیرکی په نوم او ګلصاف بانډه چې دلته هیڅ ډول د ژغورنې ټیمونه لا تر اوسه نه دي ورسېدلي او خلک لا هم تر خاورو لاندې بند پاتې دي. او فکر دا کیږي په سیمه کې چې د قربانیانو شمیر خای خورا زیات وي. د کومو سیمو د کومو خلکو سره چې ما خبرې وکړې، په لغمان کې بیا د سره لدی چې د ذبی الله مجاهد وی دی چې یوازې 850 کسان ټپیان شوی دی، خو د لغمان د والی وایان عبدالمالک نیازی بیا وویل چې په دغه ټپیانو کې ملک تر لګه د 8 کسانو روغتیایي وضعیت چې دی دا ډیر د اندېښنې وړ دی. دغه راز شپېته کورونه چې دی دا هم ویجاړ شوي دي. د ننګرهار په درې نور کې ملا ځینې خلک په لوړو سوکو کې د ستون په نوم باندې چې کومه سیمه ده د درې نور تقریبا هغه وروستۍ برخه ده، دغه سیمې ته ملا د ژغورنې ټیمونه نه دي ورسېدلي او لا هم هلته خلک چې دی بند پاتې دي.
بله، او نړیوالو مرستندوی موسسو او دغه راس خپلواکو ادارو څه ویلي؟ ملګرو ملتونو دلته په افغانستان کې بیلابیل ادارې غیر دولتي ادارې هم فعالیت لري، آیا دوی څه ویلي د مرستې رسونې په اړه څه خبره کړې ده؟
د ملګرو ملتونو سرمنشي د انتونیو ګوتریش په ګډون باندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ په کابل کې د جاپان سفارت، د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو، د ایران سفارت، د ایران د ولسمشر لقولم یو اعلامیه خبره کړې، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ، دوی ټولو د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې ده او له زیانمنو سره یې د بیړنۍ مرستې لپاره خپل چمتووالی اعلان کړی دی او دوی وایي چې سیمې ته د دوی ټیمونه هم ورسېدلي دي او دوی به د دغه پیښې او د دغه خونړۍ زلزلې له زیانمنو کورنیو سره مرستې روانې وساتي.
کور ودان، ډېره مننه، حتما به له تاسو سره پاتې کیږو. په ماښامنۍ خبري مجله کې به نوو جزئیاتو ته په تمه اوسو. اکرام الله اکرامو، چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې د وروستیو تحولاتو په اړه تاسو ته معلومات درکوو.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه، ستړي مشه. روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته مو از فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم. نن په پروگرام کې په دې خبرې کوو چې د میدی تکلیف یا پټول کې د هاضمه سیستم ستونزې څه دي، کوم وخت کې چې کله موږ خواړه وخورو معده ښه هضمولی شي، د معدې درد علائم څه دي، معده په کوم حالت کې د دې سبب کیږي چې زخم پیدا کړي یا تیزاب لوړ شي، او همدارنګه کم خواړه له معدې سره مرسته کوي او په کم وخت کې تر څو هغه په اسانه توګه باندې هضم کړي. کله چې د معدې خبره کوو، آیا ستونزې یوازې د معدې وي که نه، کولمې پکې هم شامل وي، او که معده چېرته ستونزه پیدا کړي خواړه څنګه هضمیږي؟ نن په پروګرام کې پرې خبرې کوو. اوریدونکو، دوه میلمانه را سره شته، ډاکټر صاحب قدرمن فرید الله عمری او همدارنګه ډاکټر صاحب فریدون ستران، دواړه په دې برخه کې متخصص ډاکټران دي. د موضوع په تړاو به موږ سره معلومات شریک کړي. ډاکټر صاحب فرید الله را سره وصل دی. ډاکټر صاحب، تاسو ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلی. مننه له دې چې وخت مو پرېښوده چې پروګرام کې را سره ګډون وکړي. کله چې موږ وایو زما معده درد کوي، په ساده اصطلاح خلک وایي زما معده درد کوي، چې خواړه ډېر وخوري خېټه پړسېږي، د هاضمې سیستم په اړه باندې نمبر راته وایاست چې دا سیستم څه ډول یو سیستم دی او څنګه کار کوي؟
لومړی تاسو ته او د ازادۍ رادیو تخنیکي همکارانو او همدارنګه د محترم او مزد اوریدون تروندې کوم، په دې هیله باید چې ټول روغ او جوړ اوسي. او را به شو د تاسو د پوښتنې په تړاو باندې، لکه تاسو چې څرنګه اشاره ورته وکړله، بلخصوص په درېیمه نړۍ کې، یعنی زموږ په هیواد کې، خپله باندې د هضمي سیستم ستونزې یا د هضمي سیستم یا د په عوام اصطلاح چې د معدې ستونزې ورته وایي، دا بیخي ډېرې دي. یعنی چې کله موږ خواړه خورو، هغه د مرۍ د لارې هغه معدې ته ځي، چې زموږ خپله باندې معده چې ده، هغه په خپله باندې د یو نار په شکل باندې، یعنې د کڅوړې یا خلطې په شکل باندې که په عامه چې کوو وایو، هغه د وړو کولمو سره وصل ده، یعنې راځي معدې ته ورسته د هغې څخه ځي وړو کولمو ته دغه خواړه. نو را به شو دې ته چې کله د میدی ستونزې مطرح کیږي یا د میدی مثلا ناروغۍ مطرح کیږي دې کې یوازې د میدی ناروغۍ شامل نه دي، ځکه په طبي اصطلاح دې ته هغه ناروغان چې موږ ته مراجعه کوي د جی په لوحه هم ورته استفاده کیږي، یعنی د اکوت ګاسترونترایټس یا د میدی مایع، یعنی د میدی د کولمو ستونزې، او همدارنګه دې د یادولو وړ ده چې موږ بیا
ډاکټر صاحب ستاسو څخه قطع شو، نه پوهېږم انټرنیټ کې څه ستونزه ده یا ستاسو موقعیت سم نه دی چې موږ ستاسو غږ نه لرو. ډاکټر صاحب که زموږ غږ لرې ستاسو غږ نشته، که موږ به بیرته ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو تر څو دغه تخنیکي ستونزه حل کیږي. ښه ډاکټر صاحب که زموږ غږ لرې مهرباني. خیا فکر کوم اړیکه کې څه ستونزه ده. ډاکټر صاحب فریدون تاسو ته راځم، کوم د پوښتنې ته تاسو ځواب کړئ چې په افغانستان کې کله چې چا میده درد کوي په ټوله کې د خواړه چې کله ډېر شي ور باندې بیا وایي چې میده مې درد کوي، خو مخکې دینه چې د میدې په ستونزو باندې مشخصا خبرې وکړو، په ټوله کې د هاضمي سیستم په اړه ته وایي څه ډول سیستم دی، څنګه کار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته او د تاسو طریق نه ګرانو اوریدونکو ته تقدیموم. او ډیر کوم موضوع انتخاب کړی په زمن کې چې د مونږ افغانستان خلک تقریبا 90% 95% امکان لري تکلیف د میدی ولري، صدا یو منظمه خواړه نه خوري یا منظم صحی خواړه نه اخلي، او د زیاتره د میدی په ستونزې دوچاریږي. چې تاسو وګورئ د مونږ سیستم د ازمی یو منظم سیستم دی چې وجود کې د یو ډېر مهم او حساسي وظیفه لري، ډېر مهم هم دی، او کله د غذا او مړۍ درست نه ازمیږي بعضې مشکلات منځ ته راوړي. صدا د خولې نه شروع کیږي تر غټو کولمو تر تقریبا تر هغه ځای وقت پورې ختمیږي. څه تاسو وګورئ د خولې نه کله شروع کی پدا کې خوله کې څه دی، مثلا بلوم دی، بیا میری دی، میده راځي، د میدې نه وروسته وړه کولمو راځي، دغه نه غټو کولمو راځي. څه دا په یو سیستم د خاص جوړ شوی چې هر کوم د خپل یو مشخصا وظیفه لري. کله چې موږ تاسو وګورئ یو خوړه په خوله کې اچو، په خوله کې په هغه اندازه څه خوړه لکلاپی په خپل او تاسو وګورئ همدغه سیستم د ازمی اگر تاسو په غاخوم په کیسه وګورئ په دغه خاطر غاخوم لد متول د غذا یا مثلا د خواړه کې ډیر حظ رول لري. کله چې دلته مثلا اماغه په خپل لعاب د خلیج څه دی یا مثلا اماغه ور باندې فرازي کې بیا دلته لګ نرمي کې ماتي کې بیا پس لغنه د میری د میری په طریقې باندې لاره باندې د میری ته ذمہ دی کې چې لړ په میده کې یو سلسله مثلا بعض مایات یا څه اندازه فیصدی امکان لري جذب شي، او بعض په دغان لاندې کوړو کلمو ته په میده کې بعض انزایمونه کې پیپسین لري، نه بعض انزایمونه د ساغه په پروتینی مواد دو باندې به یا مثلا په شحمی او مواد دو باندې یا بعض همدغه پروتینی شحمی کاربوهیدرات موادونه صرف لو حالت یا څه پارچکیږي مثلا ازمیږي څه بعض پس لغانه وړه کلمو ته ځي څه جاز دلتم صورت نیسی څه زیاتره مایات دی، پس لغانه څه او به دا کلمو ته لاړ د کلمو نه بیا مثلا وړه کلمو پس لغانه د غټ کلمو په وړه کلمو کې بیا هم یو زیات جذبیات څه دی مثلا په وړه کلمو کې دی آغا مفیده مواد یا مثلا آغا پروتینونه دی که ویتامینونه دی یا منرالونه دی دا زیاتره په میدو په وړه کلمو کې جذبیږي یا مثلا د وړه کلمو نه یادیږي او برطرف فاضله مواد بیا غټو کلمو نه زی د غټو کلمو نه نور برطرف کیږي. دا یو سیستم د ازمی د سبوم ته یو منظم طریقې د خولې نه شروع کیږي تا تر مرکزه پورې ټول د خپل نه یو مشخصا وظیفه لري. څه په خوله کې دغه نه په میده کې پس لغنه څه په کلمو کې څه ترمو کې هغه مفیده مواد مثلا هغه جذبیږي په اړه کوم نه غټو کې په غټو کې مګر څه بعض مایات د شان جذبیات لري پس لغنه نور فاضله مواد خراب مواد بیرونی گی یا خارجی گی. داغه یو سیستم د ازمی دی چې په داغه سیستم باندې جوړ شوی په منظم ډول باندې چې په وجود کې همدغه وظیفه تر سره کوي.
په دې برخه کې ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې هر د بدن غړی چې د ډوډۍ تر تیریږي او مشخص وظایف لري چې هغه برخه باید هغه تر سره کړي، تر ټولو مهم پکې کوم غړی ده؟
تر ټولو مهم پر تاسو وګورئ مثلا زیاتره څه دی میده دی په خاطر بعضې ځایونه که د میدې نه مکمل یو مواد مثلا نه جذبیږي نه از میږي په هغه صورت باندې زیاتره وخت مشکلات منځته راځي. په خدا خاطر سه مثلا زیاتره تاسو وګورئ میده که مونږه خوله مثلا د بعض خلک مشکلات لري چې په تیرولو کې ډیر سخت دی، خو بیا هم دوی ته یو پایپ یا د لار د پایپ نه په میری کې وصلیږي، دغه طریق نه دقیقي چې خواړه وخلو میدې ته لاړ شي، خو بیا هم میده کې جذبیږي. وګوره په هر سیستم کې چې ما د خولې نه درتاس ته اشاره وکړو ډول ټول مهم دی، هر کومې د خپل یو خاص وظیفه لري، خو زیاتره په دا کې میده ډېر رول اساسي عمده لري. په دا خاطر که د مو خولې طریقه مثلا مشکل ولري مونږ بیا میدې ته کولی شو چې یو پایپ وصل کړو. که میده مکمل مشکل لري توکو تاسو وګوره بیا څوک غټ ډېر سخت خواړه خوړلی نه شي. په دا خاطر چې امکان لري که د هغه وخوري مایات به وي یا مثلا ډېر اوبړن شیان به وي، زیاتره میده په دا کې رول لري. په دا خاطر په میده کې بعضې شیان هم جذبیږي، مایات مثلا نرمانه شه یا مایات او هلته پارچه کېږي، په هضم رسي، پس لغنه بیا د څو کلمو ته ځي. یو څه فیصدي څه مهم وظیفه د خپله د وړو کلمو دی، څه هلته زیات ویټامینونه کاربوهایدرات د همدغه مفیده موادونه جذبیږي، پس لغنه بیا نور اعتراض کېږي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو بیرته راګرځم. ډاکټر صاحب مریم بیرته راغلی سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب له تاسو یو رم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فریدون تشریح کړه، لمیرینه نیولې تر دې چې بیا فاضله مواد له بدن خارجېږي، د ټول د بدن هاضمي سیستم دی او تر ټولو مهم غړی چې هغوی یادونه وکړه میده ده، چې په دې برخه کې مواد جذبیږي او د دې فعالیت نسبت نورو غړو ته ډېر ضرور دی. کله چې موږ وایو د میدې تیزاب یا د میدې ایچ پایلری ورته وایي یا د میدې زخم، دا څه ډول ناروغیانې دي، څنګه پیدا کیږي؟
اغلی سیال بیا هم سلامونه، زه بکنه غواړم چې زموږ قطع شوله او را به شو دې ته چې زموږ اکثره دوستان چې کله ډاکټر ته مراجعه کوي، یعنی هغه د میدې مایع دردونه، یعنی د کلمو و د میری دردونه تفکیک اکثره دوستان نشي کولای. زموږ خپل نیورولوژي ډاکټر ته ورځي، دی وایي چې خېټه مې درد کوي، بیا وروسته له هغې نه چې کله فزیکي معاینه ورته ترسره شي نو د هغو معده وي. او را به شو دې ته چې دی خپله باندې په دې نه پوهیږي چې زما معده ستونزه به څه شی وي، یعنی کیدای شي د معده التهاب وي چې موږ په طبي اصطلاح ګاستریت ورته وایو یا ګاسترایټس ورته وایو، او دې ترڅنګ کیدای شي چې خپل باندې د معده اسید وي، یعنی هغه اسید چې دوباره د په د خوړو نه وسته راپورته کیږي، یا هم ایچ پایلوري. دا هغه څه دي چې نشي معده ستونزې جدید دی و ډیره پیروخ مبحث لا، یعنی ډیر لوی مبحث لا. په دې کې اکثره چې اوس مروج ده دا د ایچ پایلوري انوان تر لاندې ستونزې یا هغه ناروغي ده چې خلک پرې اخته دي. او د یادولو وړ ده اغلی سیال چې کومې څېړنې تحقیقات شوي دي، یعنی په هغه کې داسې ویل شوي دي چې شاوخوا 50% د ټولې نړۍ وګړي هغه ایچ پایلوري لري. یعنی په دې کې ضرور دا نه ده چې دا ټول درمل دوایي واخلي، یعنی دا هغه خاص کسان چې کاندید کیږي، یعنی ډاکټر د هغې ډاکټر قضاوت یا ججمنت ده چې هغې ته درمل توصیه کوي. نو یادولو وړ ده چې اکثره زموږ هغه خویندې وروڼه چې ځینې ډاکټر صاحبانو ته مراجعه کوي، بس سلا پاک دی هغې ته انصاف ورکړي بدون له دې نه چې هغې فزیکي معاینه وکړي، هغې تاریخچه واخلي یا هغو ته کوم لابراتوري معاینات ورکا، اوتومات هغې ته نشته کوي چې ایچ پایلوري که دا په وینه کې، که دا په ستول کې، یعنی په موادو غایطه کې، او که دغه یو بل ماشین چې ساور کولو په واسطه باندې پف واسطه باندې دی په هغه کې وي، نو چې کله هم ایده ایچ پایلوري مثبت راشي نو بدون له دې څخه چې وګوري چې آیا دغه درمل د دې لپاره اندیکیشن لري که نه، هغه محکوم په دوه میاشتې دوا کوي. یعنی د ایچ پایلوري رژیم تداوی هم فرق کوي. خپلې خبرې راټولوم، رځم اصل موضوع ته چې زموږ هغه اورېدون خویندې وروڼه چې زموږ غږ د ازادۍ راډیو څخه اوروي، یعنی هغه که چیرې ډاکټر ته مراجعه کوي، دی دې کوشش وکړي چې هغه خپله تاریخچه یا هغه خپل څه خوږ چې لري یا مشکل چې لري هغه په ډېر واضح شکل ووایي. یعنی ضرور ده نه ده چې د کولمو ستونزې هم په معده باندې وراچوي، نو وروسته له هغې څخه به هغه ډاکټر دې ته معاینه ورکوي چې آیا وګوري چې د معدې التهاب دی، که د معدې ایچ پایلوري ده، یا د معدې تیزاب ډېر شوي دي، یا د معدې یوه سوی هاضمه ده، یا خدا نخواسته د معدې سرطان ده. نو ضرور دا چې هغه خپل تاریخچه په دقیق شکل بیان کړي تر څو پوري چې هغه ډاکټر صاحب یا متخصص د ازمی د هغې لپاره هم ښه تشخیص کړي او کومه درملنه یا دارو چور توصیه کړي چې هغه هم په هغه باندې مؤثر تمام شي.
ډاکټر صاحب د میدی او د کولمو د درد ترمنځ توپیر څه ده؟ یک یوازې موږ په دې تشخیص ولا شو چې ډاکټر ته لاړ شو، ډاکټر موږ ته وایي چې دا د میدی درد یا د کولمو درد ده، او کنه ظاهرا په دردونو کې څه تفاوت وي چې یو څوک خپل هم پوه شي چې اوس په میدی درد باندې اخته یم که کولمې مې درد کوي؟
دقیق هم اغلی سیال زه په عامه ټکو باندې وایم تر څو زموږ اورېدونکي هم پوه شي که چیرې د دوو پوښتې تر مابین موږ خپل استرنوم اډوکېسترنوم اډوکې په نامه سره په طبي اصطلاح یادېږي، نو که اکثره دردونه که په دې قسمت کې وي یا هم لږ څه کڼې خواته یا ښې خواته وي، دا زیاتره د میدې دردونه دي او د یادولو وړ دا ده چې د میدې دردونه انتشاري دردونه دي، یعنی هغه انتشار کوي کله کله د اوګو شاته د شاته یعنی د اوګو کې هم د درد احساس کېږي، کله مثلا زیاتره په کیڼه یا چپه لوړه خوا کې ناروغ داسې احساس کوي چې خدا نخواسته که دا جزه د زړه په کوم عمله باندې مصاب شوی یا مبتلا شوی باندې یمه دا دردونه په دې شکل باندې، لیکن خپله باندې د کولمو دردونه چې هغه بیا د نامه شاوخوا په دې شکل باندې عام ناروغ بیا وایي په خپله ډېر واضح وایي چې زه ماته مې کولمې ته اوپیچ کوي، یعنی یو لحظه آرامه یعنی وروسته له یو لحظې څخه یو لس دقو یا پنځه دقو څخه یو څړیکه راباندې راځي چې دغه دردونه دي کولمو دردونه دي. خو بیا هم موږ دا خبره نهایي کولی نه شو، یعنی دې لپاره فاینل ډیاګنوز یا نهایي تشخیص کولای نه شو تر څو پورې چې ډاکټر ته مراجعه نه وي کړې. او د یادولو وړ ده چې زیاتره اوس دغه فصل چې ده زیاتره د ګرمۍ فصل ده، په دې کې اسهالات ډېر رامنځته کېږي. زموږ زیاتره ناروغان چې مراجعه کوي وایي معده مې خوږېږي ډاکټر صاحب، ډېر شدید اسهالات لرم، در حالی که چې میده که هیچ ستونزه مشکل نه ای، هغه انتان چې ده هغه په کولمو کې هغه ستونزه یا بابړی را منځته کړی ده، نو وروسته له هغې څخه هغې ته چې کوم د غټو متیازو معاینه ورکول کېږي ده تثبیت کېږي چې یا کومې باکتریا یا پارازیت یا فنګس یا ویروس دغه ستونزه را منځته کړې ده، ده په کولمو کې ده او که په میده کې. او که چیرې اغلی سیال په زیاتره ناروغ په پیښو کې که چیرې موږ مثلا د غټو متیازو په معاینه سره نهایي تشخیص نه رسیږو، وروسته له هغې څخه هغې ناروغ ته کولای شو چې مثلا د خولې د لارې پایپ ورته توصیه کړو، چې هغې ته په طبي اصطلاح موږ اندسکوپي وایو. خو هغه هم ځینې ناروغان موږ ته خپله پیشنهاد کوي، زه ورته وایم چې دا خپله د ډاکټر قضاوت ده چې تاسو ته اندسکوپي ورته توصیه کوي، یا د لمنې یا د مقعد د لارې بعضې پایپونه ورته توصیه کوي چې موږ په طبي اصطلاح هغې ته کلونوسکوپي وایو. نو راشو بیرته اصل موضوع ته چې موږ به دې ته ډېر محتاط اوسو چې کله د موږ میده درد کوي، یعنی دوه پوښتې ما بند کې یا دغه درد کینې خواته وي یا ښې خواته، نو ډاکټر صاحب ته ورته وایي چې ډاکټر صاحب زه توپیچ ماته نر کوي، یعنی د خېټه کې مې مشکل نشته، د نامه شاوخوا مشکل نشته، یا د دې تر څنګ نامه لاندې هم مشکل نه لرم، فقط دغه ځای مې درد کوي او دغه خواړه مې خوړلې دي، یا مخینۍ تاریخچه دې هم ورته وایي تر څو پورې چې دې ناروغۍ هغه د کولمو سره تفکیک شي. او ما مخکې هم عرض وکړ چې اکثره د معدې ناروغۍ هغه په واردونو کې چې ناروغان بستر کېږي د ای جی ایت عنوان تر لاندې، یا اکوت ګاسترواینترایتس یا د معدې مایی او یا د کولمو او د معدې عنوان تر لاندې دغه ناروغان بستر کېږي. نو بیا هم دوای ما چې موږ کله ډاکټر ته ورځو، هغه ډاکټر صاحب که متخصص د ازمی وي یا بل ډاکټر صاحب وي، په واضح شکل باید هغه خپله تاریخچه ورته ووایو تر څو پورې چې موږ تشخیص او درملنه په تخصصي شکل سره وشي.
مننه ډاکټر صاحب، کور ودان ته سبیر تر وګرځم. ډاکټر صاحب فریدون له تاسې اورم، دا ځینې کسان په ځانګړې توګه هغوی چې د خېټې یو رقم ته پړسېدلی وي، لکه نور بدن یې وچ وي خو خېټې راوتې وي، او کله چې خواړه خوري نورم پسې پړسېږي، د دوی ستونزه څه ده؟ فکر کوم چې حتمان ډاکټر صاحب له ټلیفون یا لرې ده یا زموږ غږ نه اوري. زما تخنیکي همکار به هڅه وکړي چې بیرته هغوی راواخلي، راسره یې وصل کړي. ډاکټر صاحب فریدون، که چېرته زموږ غږ لرې، مهرباني وکړئ پوښتنه دا ده چې هغه کسان چې خېټه یې پړسېدلې وي، لکه نور بدن یې وچ وي او خېټه یې راوتې وي، کله چې دوی خواړه وخوري شکایت کوي چې نور یې پسې خېټه پړسېږي، که زموږ غږ لرې منګه ځواب ته په تمه یو، مهرباني. ډاکټر صاحب فکر کوم تخنیکی ستونزې لري. ډاکټر صاحب فرید الله که تاسو دغه پوښتنه راته ځواب کړی دغه خلکو ستونزې څه وي عموما؟
بله، په اغلی سیال زموږ اکثره خویندې ورونه یعنی کله کله اکثر اوقات دغه حکایت کوي وایي چې کله زه ډوډۍ وخورم خېټه مې پړسیږي او هغلته د ډوډۍ مې پاوه مټکه وایي د زړه په سر باندې ولاړی یعنی معدې په سر باندې ولاړی. دو ته موږ په طبي اصطلاح باندې چې ورته وایي یو سوی آزمه یا په خپله باندې چې راپور هم راکوي اندجسي فود یعنی یو سوی آزمه موجوده ده په معده کې، چې په دغه صورت کې دغه ناروغانو ته بیا هم موږ د غټو مسیازو نه ورکوو. یعنی په هغه کې اکثر اوقات عادي ناروغۍ لکه موږ ورچې ورته وایي جاردیازز او د دې تر څنګ کېدای شي امیبیازز وي، شیجلوزز، دا ناروغان د ستونزې لري. بلخصوص د جاردیازز ناروغان دغه ستونزې لري، یعنی د دې تر څنګ چې دوی په معده پړسوب کوي، په معده کې دغه اوازونه اورېدل کېږي، وایي چې معده کې مختلف اوازونه دي او غازات وي. همیشه په مجلس کې ناست وم او عامو چې وایي چې په معده کې مې قرو قور وي، زه داسې یو رقم خجالت شم چې دا سال نو دغه اکثره د جاردیا په بیس کې رامنځته کېږي. ولې اچ پایلوری ناروغان هم د ستونزې لري، لیکن موږ د دې جاردیا تداوی شروع کوو او دغه مشکل له منځه ځي. خو دې تر څنګ اغلی سیال دغه ناروغ ته که چیرې زموږ یوه خور وي یا ورور مو وي، دا توصیه هم کوو ورته چې د سترګو توره ته هغه خامه ترکاري چې خوري هغه به په کلور کې مینځي، پاکه به مینځي، که چیرې پاک نشي مینځی چې دې نه به استفاده نه کوي، ته به کوشش کوي چې هغه گازدار مشروبات چې ته استفاده کوي هغه به مطلق قطع کوي. هغه اوبه چې یخی پکې پروت وي یعنی 24 ساعت چکی دا به نڅکي، او همدارنګه د یادولو وړ چې ډېر سکړی خواړه دې نه به استفاده نه کوي تر څو پورې چې دغه ستونزه په اساسي شکل باندې حل شي. یعنی دا خپله باندې رضم مسته موضوع ته چې دا یوه سوی آزمه ده چې اکثرا د میکروبونو یا انتاناتو په بیس کې رامنځته کېږي. خو درملنه ډېر ساده و آسانه ده او دې تر څنګ د ناروغ په همکاری یعنی ناروغ به هم خپل رژیم غذایی مراد کوي. یعنی مثلا اوس فصل دی انګورو ده په افغانستان کې ماشاءالله انګور ډېره ښه میوه ده، ډېره ګټوره میوه ده، لیکن زموږ اکثره دوستان چې ورته ګوري بدون دې څخه چې پرې مینځي راسن خولې ته کوي، در حال کې چې په هغه انګورو باندې دواپاشي شوې ده، نو هغه باندې چې هغه دیقان دواپاشي کړې ده، نو خدای دوسته یو ځل خدا کار وکړه چې هغه خو پاکه لږ په پاکو اوبو کښې پرې مینځه، وروسته له دې څخه چې دغه انګور دی وخوري وایي په ما باندې انګور ډېر بد لګېږي، خېټه مې پړسېږي، زړه مې پړسېږي، ورسره مختلف اوازونه په خېټه کې پیدا کېږي. در حال کې چې دا انګور د ستونزې نه رامنځته کوي، هغه دوا چې په هغه انګورو باندې شندل شوې ده هغه یې صحیح نه وي مینځلې، دغه ستونزه رامنځته کوي. نو په دې هیله باندې چې د خپلې پوښتنې ځواب مو اخیستی وي آغلی سیال،
مننه کور ودان ډاکټر صاحب. که ډاکټر صاحب فریدون بیرته وصل شوی وي او تخنیکی ستونزې حل شوې وي هغوی ته به ورشو. ډاکټر صاحب لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فرید الله تشریح کړه چې ناپاکه خواړه د دې سبب کېږي چې ځینې کسان بغیر له دې نه چې نور بدن یې چاغ وي خېټې غټه وي راوتې وي او کله کله پکې دا ګازونه مختلف غږونه تولیدوي، که چېرته موږ وغواړو د جاردیا شدو یادونه وکړه د دې مخنیوی وکړو بغیر له دې نه چې خواړه پاک وخورو بل هم څه لار شته دوام توسیع کېږي په دې برخه کې که نه؟ فکر کوم چې د ډاکټر صاحب فرهدون ستونزه لام په ځای ده. ډاکټر صاحب لام موږ سره وصل نه ده. ډاکټر صاحب فرید الله له تاسې اور وبخې چې تاسې لږ ډېر غږو،
یعنی په کله چې په موږ په دې باندې پوه شو یا هغه زموږ هغه لابراند راپور را کړي چې دغه د یوه جاردیا ناروغۍ ده، هغې ته انتیبیوتیک هم توصیه کېږي پنځه لپاره، او ادې نه علاوه د خپله د انتیبیوتیک نوم نه اخلمه کېدای شي زموږ اورېدونکي دا خبره کنفیوز شي یعنی ګیج شي چې دغه انتیبیوتیک نوم یې په ذهن کې واخلي، بیا همیشه د وخونې نه راخلي څو ډول انتیبیوتیک شتون لري چې د هغې نه هغه ډاکټر قضاوت چې ور انتخابوي د یوه دوهم دې ته وایي چې ادې تر څنګ چې هغه خواړه چې دی خوري هغه به پاک ساتي، دوهم دی به خپله شخصي فلسه هم مراد کوي یعنی د لاسو مینځل به دې ته به ډېره توجه کوي، او درېیم ده چې هغه ماشومان چې دی اکثرا کودکستان ته بیایي یا هغلته کودکستان ته ځي نو کله چې بیرته د کودکستان څخه راولي د هغې لاس لاس و مخ به صحیح مینځي او دې تر څنګ چې هغې ته هغه کالي ور بدلوي یا دایپر ور بدلوي کوشش وکړي چې وروسته د هغې څخه هم خپل لاس هم پرې مینځي ځکه دې طریقه څخه هم کیدای شي هغه یو ماشوم مثلا په کودکستان کې اخته وي او دی په د هغې په متیازه باندې لاس ویلی وي او وروسته له هغې څخه هغه د مور سره تماس کې شي او مور په جاردي اخته شي او څلورم دا چې هغه څاروي چې څوک په کور کې ساتي بل خصوص لکه پیشوګان سپي ادې سره به ډېر نږدې په تماس کې نه وي یعنې دا خپله باندې هم کیدلی شي چې دغه انتان ځان سره ولري او وروسته د هغې څخه دغه او شخص ته مغه چې د هغې لاس منتن وي هغه خولې ته پورته کوي دغه ناروغي انتقال کړي او پنځم هم د پاک او صحي اوبو څخه استفاده کول نو دا که چیرې دغه کارونه موږ وکړو زه مطمئن یم یوازې د جاردیال ناروغۍ څخه نه بلکې نورو ساري ناروغۍ څخه هم په امن پاتې کیږو خو د خو په دو مفهوم باندې چې بیا هم موږ په بلخصوص د معدې مایع په ستونزو کې بلخصوص د معدې په ناروغیو کې به موږ خپل رژیم غذایي ته او هغه خواړه چې خورو باید هغه باید صحي وي دو ته په ډېره پاملرنه کوو ځکه اکثریت انتانات چې دي هغه خپله باندې د خولې د لارې زموږ معدې ته انتقال کوي او همدارنګه د یادولو وړ ده چې شاوخوا وایي 250 ناروغۍ دي چې هغه خپله باندې د خوراک د لارې انتقال کوي او علاوه د معدې د ستونزو څخه د خوړو تصمات هم رامنځته کوي نو بنام په دې اساس خپلې خبرې راټولوم بیا هم رځم اصل موضوع ته چې موږ به خپل شخصي فلسفې ته د معدې مایع په ستونزو کې د معدې په ناروغیو کې خاص پاملرنه کوو تر څو پورې چې دې ناروغیو څخه په امن پات شو.
ډاکټر صاحب یو بل موضوع چې غواړم ورته اشاره وکړم، ځینې کسان چې غواړي وزن وبایلي وزن یې کم شي دوی یو وخت خواړه خوري یا دو وخت خواړه خوري، د دغه تاثیر په معده باندې څومره ده؟ معده په څلورویشت ساعتونو کې څومره خوړو ته اړتیا لري؟ په ټوله کې بدن څومره خوړو ته اړتیا لري چې معده یې وکولی شي هضم یې کړي ورته؟
آقای سیال زموگا ریسیه هم اگه خواهی نورونه چه اگه غوری چه وزن کم که آقا یو وقت خواره خوری، یعنی دا یو سالم رژیم غذایی نده، یعنی دیده وزویت چه ده آقا پخپلا بانده په میلیگرام بانده کالوری تا ضرورت لری، انرژی تا ضرورت لری چه یو شخص یو سالم شخص ده ده اقل ده ورد صبر لیتر اوبا خلی صبر پروتین صبر مثلا کاربایدیت نورزن دیتا چه ده لار ده حل ده وزن بایلل نده، یعنی دلتا و مگو تاسو دری تکی پا بنظر کینی سو ده وزن ده کمال لپاره. اول ده چه خپل رژیم غذایی با مراد کوو، یعنی رژیم غذایی پا ده مفهوم نه چه سوار ده دوره او خوالا بیای ما خوره، نه کوشش بکوو چه حقا سا چه نشایسته باب دی، یعنی زموگ چاغهی لکه کچالو لکه اوریجی لکه وچه دوره ایده نه به استفاده نکوو، ایده تر سنگ با حقا سیهی پا مثلا سبزیکاری و ترکاری آقا هم پا زیاد پایمانه سره نه پا کم سره او ده غرمه نه هم پا مده شکل بانده اشپه نه با هم خوراک به مطلق نپریږدو. آقا لسیال دا با که موگا غوالو چی ده خپل میده سره یا خپل بدن سره خوو کو نو دا خوراک با مثلا ده مکان ده المانزه سخه و رستم خوراک و آدشپی خوراک مو هم که پا مایه شکل باندیوی ده با دیر خی چه مثلا یو سوپ ده ترکاری وی ده خبره یو وڑا کاسا یا هم مستی وی یا هم یخنی وی تناب مثلا اغا شروع وی یا ده تا تنگ آش وی پا آمو تک خواه مستپک خواه باد وی چه پا میده فشار ور نوری آورست ده خوراک سخه و سندلاس هم نویده که گو ځکه د یوې خونه هلته سوی او زمه رامنځته کیږي او د بلې خونه د خولې هغه ذایقه مو هم خرابوي او د معدې اسید مو هم ډېروي. نو رزو دې ته که چیرې یو څوک غواړي چې خپل وزن کم کړي د سهاره مثلا چې دی خوري هغه څه چې دی که هر رقم په حساب باندې که لبنیات وي یا دې تر څنګ عادي تای ډوډۍ وي په کم اندازه سره خو نشایسته به په هغه کې ډېر کم وي او د غرمې نه هم په همدې شکل شپې غذا مایع په شکل باندې وي دا یو ته یو ولادت هغه شولا په پیسو باندې په کار شولا او دوه هم دا چې دای به اکسرسایز کوي. اکسرسایز په دې مفهوم حداقل د ورځې د 15 تر 1 ساعت پورې دای که جیم ته ځي یا مثلا کلب ته ځي که پیاده روی کوي یا مثلا که په کور کې بل وسایل یې کوي دا ایکسرسایز بکوي او دریم دا چې خپل دې ترڅنګ چې په خپل باندې دا کورونا مراد کوي دای به هیڅ کله هم د خپل د وزن د کمښت په خاطر باندې دوا نه استفاده کوي، ځکه مختلف یونانی دواګان شته یا طبي دواګان خو تر اوسه ما نه دي لیدلي. یونانی دواګان شته ادې په ځای دې ته ګټه وکړي نور هم توان رسوي. نو بالخصوص په دغه دوه ټکو به دی ډېر تاکید کوي چې خپل رژیم کې به هغه خواړه چې نشایسته سبب لري بیا هم نکړم، لکه وچه ډوډۍ مثلا کیک و کلچې و او ادې ترڅنګ وریژې ادې شانو به استفاده نه کوي، گازدار و مشروبات نه، او دوهم دا چې اکسرسایز سپورت بکوي ادې وزن کمیږي. او که چیرې موږ داسې کار وکړو چې یوازې مثلا د غرمې ډوډۍ وخورو نو په دغه صورت کې بیا د شپې د سهار ونه خورو، په دې صورت کې زموږ په معده باندې هم فشار راځي او په هغه خبره میده اسید مو هم افرازیگی او که دای شده ایده پردای بانه چه موگا خپل وزن بایلو وزن کمه و نور دی میده سنزی را ترامان سشی. نو بدان دا کار به هم ایت کلا هم نکو یو منظم تقسیم اوقات مطابق یو سیستم به جوره و ترسو پوری چه ما هم وزن کم وی همو به میده بانه فشار دید نوی او هم موگا راحت او.
مننه ډاکټر صاحب کوروان، فکر کوم ډاکټر صاحب فریدون سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب لتاسی اورم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فرید الله ویلي د خوړو یا د یو وخت خوړو نه تیرېدل یا نه خوړل په دې معنی نه دي چې د چا د بدن وزن کم شي، بلکې د دې سبب کیږي چې معدې باندې فشار راشي. د روژې په اړه ته وایي چې بیا کله روژه نیسو هغه څه تاثیرات پر معدې باندې لري؟
تاسو وګورئ یو لس میاشتې په خپل مثلا همدغه سیستمونه فعالیت کوي، په یو میاشت کې داسې استراحت دی، اگر روژه دی څه ټول د فکر بې صفایي د وجود یا مثلا وجود پاکي په معده کې څوک څه تکلیف د معدې لري یا مثلا اسید د معدې زیات دی، هغه زخم د معدې لري، هغه خلک په روژه کې سخت په تکلیف کې کنه بهترین وګوره. هغه خلک بعض خلک دی چې مثلا په روژه کې ډېر امکان لري صحتمند شي. دلیل چی شده؟ زیاد خلک دمو تاسو ډیر پرخوری کوي، زیاتره که مثلا هر قسم خواړه وی هغه صحی خواړه نه وی، مثلا زیاد امکان لري زیاد واکه وخوري، زیاد ناپاک خواړه او غیر صحی خواړه وخوري، پرخوری او څه زیاد څوک خوري د اندازې نه واستاسو. بعض خلک دمو اشتها زیاد لري، زیاد خوري اما اندازه مو برتاس میده دومره ځای نه لري، هغه کار زیاد خوړم زیاد خوري په میده باندې بوج راځي په میده کې، حتی تاسو ګره یو دمش غازات او دشان زیاد تولیدي کې څه سبب باعث د پړسوب کیږي. روژه خو بهترین میاشت دی، خصوصا هغه صفایی د وجود یا مثلا صحتمندی د وجود ټول په روژه کې امکان لري. په دا خاطر سمو ته معلوم شوی چې زیاتره خلک په دا کې په روژه کې صحتمند کیږي، کله چې دوی روژه نیسي همدغه بعض مشکلات امکان لري. په دا خاطر اوس مونږ که په روژه کې مکمل تاسو ګره درې وخته که یو وخت مونږ غذا خورو څو وخت نه خورو، دا داسې نه دی چې مونږ مکمل غذا باید ونه خورو. صحیح دی غذا وخورو په مناسب ډول په تقسیم اوقات باندې، یا مثلا داسې نه دی چې مونږ د مونږ خلک عادت دا لري چې کله څه خواړه یا غذا یا مړۍ د شان خوري که د غرمه تاسو ګره دوې څلور بجې خوري یا دوه بجې خوري د ګیز لاس یو لږ داسې صحیح نه دی. کله دوه وخت ډیر مهم دی، یو گیز دی یو مثلا همدغه سهار یا گیز یو غرمه دی. دغه وخت مونږ ډیر فعالیت کوو، باید منظم غلا صحیح غلا په اندازه باندې ساکته دغه سره که میوه وي دا نه زیاتره خلک څه وګوره وزن زیات کیږي د همدغه پرخوري نه دی، هغه زیر وچه مړۍ خوري یا مثلا زیات وریژې خوري زیات غوړ خوري دا شان باعث د وزن کې څوک څه هغه اندازه نارمل کنترول وزنی اما کدی چې زیاتره پکې میوه سبزیجات د شان استفاده وکي په هماغه باندې تاسو روژه وګوري ټول خبره په دا باندې دی چې که موږ متوجه اوسو دا حالتونه په روژې کې ټول د بین نه ځي. هغه خواړه چې مثلا امکان لري بعض خلک په بیل روژې نه انرژي باب خوري، گازدار نوشابې خوري، مثلا خام سبزیجات، خام میوجات، ناپاک میوه ده شان څه خوري ټول باید زده کیږي یو تکلیف د میده د ته پاینده کې پیدا شي. که پروژه کې زده شان ټول قطع کیږي کنه هغه خواړه چې دوی کوشش زیاتره خلک د مو تاسو په کور کې مثلا یو منظم خواړه یو صحی خواړه پخېږي هغه دوی خوري په دغه باندې ډیر صحتمند وي. څوک څه تکلیف د میده لري امکان لري بعض خلک دې څه تکلیف د میده لري یا زخم د میده لري هغه پروژه کې زر زر وږي کیږي په دا حالت باندې وګوي کوشش وکي چې مثلا که روژه نیسي که ور باندې صحت من کی که به تکلیفی کیم بیاغه پدا باندې روا دي چې باید د تدوی بشي او خپل روزه باید وکړي خو هغه په هغه میاج د روزه کې ریسپیا پدا باره باندې زیاتره سړی وغږی خصوصا د موږ د خلک سده منظم خواړه او تقسیم اوقات مړې لپاره ډوډۍ لپاره نه لري دوی هر شی چې کیر تراشه په دمیده کې چې غیر منظم خواړه یا هر شی چې مخری باز ده کې سلسل مشکل پیدا کی زیاتره اوس مونږ ته مراجعه
خدا ډاکټر صاحب ټلیفون اړیکه بیا سره پرې شو فکر کوم چې ډاکټر صاحب مری هم اړیکه پرې شوې ده په افغانستان کې په شبکو کې څه ستونزه ده چې زموږ قدرمن مېلمانه په اړیکو کې څه ستونزه لري از ما هم کار به هڅه وکړي چې دوی بیرته واخلي زدران صاحب سره بیرته وصل شوی زدران صاحب مهرباني تاسو خبرې مخکې قطع شوې اورو
مونکه مثلا مخکې مونږ اشاره وکړه زیاتره وخت مونږ منظم خوړو اخلو زیات تکلیف ده اوس مونږ ته دلته زیاتره معلوم شوی یو مریضان مراجعه کوي زیاتره دوی د میری یا سرطان لري یا د میدی دا باعث زده دي سمدغه دوی د مونږ په وطن کې یو ایټی مونږ ته هغه مثلا زیاتره وخت بعض علتونه مونږ زیاتره دمدغه خوړنه نه دي څوک زیات تیز خوړ خوري مرجدار خوړ خوري مثلا دا غیر صحی حتی باعث دیده که بدون دیده نتیجه د تکلیفونه د میده سکاغه عادی خبره دی د اشپایلری خو پول زایی که محو شوی خو افغانستان که وسمشته دلیل عمده هم دغه دی چې ډیر غیر صحی خواړه دوی دلته استفاده کوي او په نور زایی که محو دی او دا داسې شای نه دی چې مونږ ته اوس په میده کې غړغړ مشکلات دی چې باید آغه مون تداوی کوڅه مثلا زیاتر وخت مون ته اوس مریضان مراجعه کوي زیاتر یاد میری د خپل سرطان دی یاد میری دي سبب هم دغه دی چې مون دته یو بی تفاوتی هغه ک دوی زیاتر په د زنانه او کې زیات دی بعضی کسان څه خصوصا د نسواره چې پانه چې خصوصا دوی هم باید زده کیږي هر کول سبب دده کیږي هم دغه زخم د میری ک پیشرفته کیږي باید زده کیږي هغه خو اپټیکل سر دی خصوصا د دواګان سر په خود استفاده کوي زیات دوا د درد استفاده کوي دا مشکلات من سره زی او پس لاور از دوی زیاتره په دغه افغانستان کې د څلوي کال جنگ دی په دغه څلوي کال جنگ کې په دغه دود بارود خپل د دودونه سدی خصوصا زنانه په آشپزخانه کې په دود کې کار کوي باید زمدغه کې مشکلات د امکان لري باید د کانسر او کانسر د میری او د میډي او د شان شي خصوصا مون یا منظمه تقسیم اوقات د میډي لپاره د خپل د جستجو د میډي لپاره یا مثلا خپلات یو سالم صحتمند وجود ولري یا میده ولري نل دا د مون خلک دغه مفکوره او فکر نه لري چې دائم ورته وایي ستاس کوشو پوره کمو دوا وخت ته منظم خورو هغه ډیر انسان مناسب دي هغه یو گیز دی ته د شپې کې یو میوه خوري ډیر مثلا عادي خوړې وي هغه ډیر کده صحتمند وي او د شپې نه پر
تکنیکی یا وزن نزدیکی ډاکټر صاحب وو بخیز دلته بل پختنه کوم د ځینې کسان چې دند لري عموما سار کارت از یو مزګر رسنیږي ته دوی د شپې خوړ ډیر زیات وي نسبت د سهار نه غرمې نه او د ورځې په جریان کې یا د کار په وجه باندې یا د نور مصروفیتونو په وجه باندې وخت نشو پیدا کولای چې ډوډۍ وخوري دوی څه وکړي
دوی ته لازم ده د کوشش وکړي چې د شپې یو خو د موږ عادت ده د زیاتره د موږ تاسو خلک کله چې دلته راشي لس بجې یولس بجې د شپې خوري ویدې کېږي دا غلط کار دی په دا خاطر یو دلیل دا دی چې د دوی وزن زیاتي بل دلیل دا دی چې په میډي باندې بوج ورځي کوشش وکړي چې کوم ډوډۍ او مړۍ خوري یو څه دوه څه مخکې وخورم او هغه یو څه مثلا موږ کوشش وکړو یو څلوي د کې ډیر ځکه وګرځو یو څه د پس لاغه نه بیا دوی استراحت وکړي دا اول دغه حالت غلط دی چې موږ هم غوسه ډوډۍ خورو او بیر ته ویدی کیو کوشش وکړو چې اوسات نیم سات فعالیت وکړي پس لاغه نه د بیا د غذا لګزمي کې موږ که انسان خپل کتاب کې لري په موږ ضرورت لرو دوه وخت ډیر ضرورت لرو څنګه غیزو غرمه دې بیرته فعالیت کوو څنګه اگر څه کتابونه ویل چې په دوه دقیقې تاسو وګورئ ګلوکوز مخ ته نه رسیږي انسان تلفیږي په موږ سره په اته لس دقیقې اکسیجن هم همدغه سي دی او غیز کې څه موږ خوړه خورو ډیر یو وجود مې انرژي لري مثلا یو سالم وی کاغه کوشش وکړو چې ډیر نرمونه شي یعنی یو شوډي او پیرنی وی یا مثلا ډیر یو ک مثلا مربا وی یا پنیر د شون ډیر خده می دې ته د نرم شوی هغه ډیر سات 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 مند وی کوم د موږ خلک څه عادت لري گئیس کے یا ډیر غړ جوړ کی یا ډیر اگے هغه کی وی یا غوا کی وی یا ډیر د څه شی وی څنګه پاغه په وخت میدم خالی وی مو کوشش وکړو چې ډیر یو ملایم مسلم او د شپې د تریف نه مو خورو کوشش وکړو ک مثلا دوا وخت خه خورو یا وخت د شپې ډیر عادی ملایم ک میوه مو خورو کده وستاس وګره ک څوک لک میوه جو سبزیجات استفاده دی ک هغه بادرنګ مثلا لیمو وی یا خپل هم دغه مړاوی دا بونجورمی وګره تاسو بونجورمی دومره صحت تک څوک تکلیف د میدی نه لري زیات بونجورمی دغه څلور شاون 15 شاون زسه اشاره کوم ورسره نور نور شاون بخری وچه ډوډۍ او وخه د شاون غوړ ورسره کم کی دا وخی باید د کنټرول د کی څه وزن زیات نشي څوک څه وزن کموي که غوړ څه وزن کم شي هم دغه څو شاون سم اشاره وکم دا مخوري ان شاء الله هم وزن کمیږي هم صحتمند وي او وجود هم تکلیف د میدی او د شاون ورته نه کوي.
مننه ډاکټر صاحب کور ودان. ډاکټر صاحب عمری تاسو تر اعظم تاسو ته دا رستیو کې دا پوښتنه ځواب کړی لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل د میدی د سالم ساتلو وزن کمولو مختلفې لارې دي بخصوص کومه کې باید خواړه واخلو. هغه کسان چې د میدی تکلیف لري او ځینې خواړه نشي خوړلی یا نور تکلیفونه لري د هغې په وجه باندې ځینې شیان نشي خوړلی دوی ته تاسو څه وایي او د میدی تداوی باید څنګه وکړو تر څو اداقل کوسر باندې اخته شوي ولدې وروسته یو یو څه مخه ونیسو؟
اغلی سیال لکه څرنګه چې زموږ په وطن کې د میدی مایع ستونزې ډېرې دي او زموږ اولنی ډاکټر هم دواخانه ده. یعنی چې کله موږ ته د میدی درد پیدا کیږي ورزو هغې ته په وار ور باندې اوس امپرازول یا په خپل باندې دوای میده په نام باندې چې هغه شهرت لري د امپرازول نه ډېر استفاده کوي. او زه اول د خپلو خویندو وروڼو ته توصیه کوم که چیرې زما غږ د آزادۍ رادیو څخه اوروي چې خپل سر درمل به دی نه کاروي ځکه دی ما لکه څرنګه چې اشاره ورته وکړه اول د امپرازول هغه هم ډېره پراخه پیمانه سره یعنی بدون له دې توصیه ډاکټر نه او په ډېر لوړ زور سره په میاشتو میاشتو اخلي. کومې څېړنې چې شوې دي بس خپله باندې دغه امپرازول هم که چیرې په دوامداره شکل خوړل کیږي دا د میدی سرطانونو هم یو علت دی. یعنی هغه کسانه چې کال دولس میاشتو کې همیشه خوري بدون څخه چې دوی ډوډۍ نشي خوړلی نو زه اوله توصیه مې دا ده چې میدی ستونزې لري دی به د امپرازول څخه په خپل سر درمل نه استفاده کوي په شمول د امپرازول او انتیاسیدو باندې د یوې خونه د ستونزه ورته رامنځته کوي او د بلې خونه دغه انتیاسیدو امپرازول چې دی استفاده کوي ایدی د میدی د اسیدو د هغه کچه کمیږي نورمال اندازې څخه او کله زیاتره انتانات چې رزي په شمول د کولرا د باکتریا سره دغه اکثره د میدی اسید د منځه وړي. یعنی کله چې میدی ته داخلیږي هغلته یې دغه اسید د انتیبیوتیکو په شکل له منځه وړي نو کله چې دغه اسید کچه ټیټه وي او دی همیشه د میدی ستونزې لري امپرازول څخه استفاده کړې وي دا انتانات په ژوندۍ بڼه یعنی په ډېر سالم شکل باندې کولمو ته داخلیږي چې دوی ته ډېرې خطرناکه ستونزې رامنځته کوي. دا د یوه خبره. دوهم ده چې کله دوی ته میدی مشکل پیدا کیږي دوی به حتما کوشش کوي چې نږدې روغتیایي مرکز ته یا هغه نږدې متخصص ته مراجعه کوي تر څو پورې دوی هغه د میدی مشکل په اساسي شکل سره حل شي ځکه ما مخکې هم یادونه وکړه چې د میدی مشکل چې ده یوازې میدی د اسید لوړوالی نه ده یوازې مثلا چپایدوري نه ده او دې ته څنګ یوازې مثلا د میدی التهاب نه ده یوازې د میدی سرطانونه نه دي بلکې پلس ها و نور انتانات او ویروسونه فنګسونه هم د میدی ستونزې رامنځته کولی شي. دا به ځکه مجم دې مراجعه کوي چې مشکل په اساسي شکل سره حل شي. او دریم دا چې دوی به خپلو خوړو ته ډېره پاملرنه کوي بل خصوص په دغه رژیم کې یعنی پرخوري به نه کوي او ایدې تر څنګ غوړ خوراک یا هغه سورکړی خوراک چې ډېر سور شوی وي د هغې نه به استفاده نه کوي. یو متنوع رژیم غذایي یعنی همیشه موږ دوی ته وایو چې متنوع په دې مفهوم باندې چې تاسو کولی شئ چې وریجو نه استفاده وکړئ خو هغه ډېرې په غوړو کې مصرف کوی او هغې ته مثلا بوره مصرف کوی اوبو کې وې شوې دغه نه استفاده وکیا او دې تر څنګ دوه هم چې مختلف انرژيګان د مختلف انوانو ترلان دې رزي دې نه استفاده مکوي او دې دریم دا چې دل د خو په ځنه کې مملکو کې د الکول نه استفاده کوي دغه با دغه نه استفاده ونه کی او همدارنګه کچيري هغه ډاکټر دیتہ په دوامدار شکل باندې د مزمن ناروغي لري هغه ته درمل توصيه کوي هغه درمل به هم د ډاکټر سره مشوره کوي چې ډاکټر صاحب زه مې دې سن زور سره منسکیږي مو ته دې تر څنګ مې دې درمل هم راکا نو هغه ډاکټر به پوېږي چې اې دیتہ هم اون پرازول ورکی لنز پرازول ډیکسلنز پرازول ک بل کورانه نه فهمې دي نور انتزي مثلا دا دوا توصيه کوي بیا هغه دوا چې دای توصيه کوي هغه په دې باندې بد نه لګيږي روزما اصل موضوع ته چې د میډي په ستونزو کې رژیم غذایی ډیر مهم دی او همدارنګه لکه څنګه چې په کده شي مخ هم اشاره شوی وی دی ته چې خپل باندې د میډي مشکلات را منسکیږي مخ مچول چې یوازې انتونات نه دی بلکې ناسالم دی رژیم غذایی یعنی غیر صحی رژیم غذایی هم د میډي ستونزو را منسکولای شي دامدار خپل سر دواګان نه استفاده کول بل خصوص د درد دواګان نه پامټ سپیر کچيري وایم د لیکلیپیناکو پاراسومول او بروفین امثال هم دې دا وګونونه او دې ترڅنګ کولای شي چې سټرس روحي او رواني فشارونه روحي او رواني ستونزې دا ټول هغه څه دي چې ریمیډي ستونزې رامنځته کوي خو موږ به په ډیر اوسلامندۍ سره ډاکټر ته مراجعه کوو خپل رژیم غذایی به اصلاح کوو تر څو پورې چې موږ هم زموږ بدن سالم وي او هم اعصاب سالم وي او هم کار وکړی شو
ډیره زیاته مننه کوم ودان ډاکټر صاحب فرید الله عمری لتاسی او ډاکټر صاحب فرادون زدران چې راغله وخت مو پرې خوده پروګرام کې مور سره ګډون وکړو او ورته کوم لتاسی مننه چې تر دا دمه مو اوس معاملتیا وکړه ورزو په دې رسته او دقیق کې سندرې اورو چې اوردون کې هم لا سندر خوند واخلي او هم هغه کسان چې موږ سره پروګرام کې ګډون کړی و دوی هم یو څه دغه سندرونه خوند واخلي اور دې دونکو تر بل پروگرام خې چاره ښه وخت
آزادی رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره آزادی رادیو صاف او روانه واوري. سلیلو شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
نو نو سارو نا دشنو موت کا زم زیرو نا کلو باندھ نوستایا ما دشنو
por